طریق شما با مردم عزیز خود در تماس باشم.
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د ازادۍ رادیو قدر مناوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي د هلمند چې له زندانه د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره پرانیزي. په هیواد او نړۍ کې د کورونا وایرس د پراخېدو له کبله اندېښنو ته کتنه کوو. 19 پروګرامونه او نور مطالب هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ډېر مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پکتیکا کې د ماین چاودنې و ملکي وګړو ته مرګ ژبلا اړولې ده او پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ډېر مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,000 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل:
په تیرو څلور ورځو ساتو کې ډېر مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یو پیښه ثبت شوه، چې په دې دیشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
شغلی مایار هم درنګ وايي په افغانستان کې 110 طبي پرسونل هم په کورونا وایرس اخته شوی چې نوې تنه یې میرمنې دي. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمیزي اردو څلور ویشتنه سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د خاجغار ولسوالۍ سیمیزو چارواکو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و چې د مرګ ژوبله وشته. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل:
موږ د پیښې په ځای کې یو شاهدان و امبولانس کې بار کړل او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نستنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
شغلی عمری دا هم ویل چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. په همدې حال کې د تخار د والي وین محمد جواد هجری بیا وایي چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کوویډ 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشي کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لمړي مرستیا له دفتره وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته د طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست نه دی سپارلی. اخوا په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله و ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د یو ماین چاودنې پر مهال اوو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې 15 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. یاد کسان چې د شمالي وزیرستان د متاثرین دی هغه ځینې راکډه شوي دي او په پکتیکا کې مشتي د کوزی پښتونخوا د میرامشاه سیمې پورې تړاو لري.
شغلی آریان وایي چې دغه ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای سوی و چې د یادو کډوالو ډسنډوله موټر پرې ور برابر سو، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. سمو ژغله زده راډیو پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونوباسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عایشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستاني کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 6 تر 28 نیټې پورې پیل سي. فاروقي وویل په دې موده کې له عربي متحده اماراتو څخه د پاکستاني کارګرو د بیرته ستنولو لپاره 14 الوتنې په پام کې نیول سوي دي. د نوموړي په خبره شپږ نورې الوتنې هم پلان سوي څو د بحرین او مالیزیا په ګډون له نورو هیوادونو هم پاکستاني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د عربي متحده اماراتو د نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی چې څه باندې 40,000 پاکستاني وګړي په دوبۍ کې له قونسلګرۍ سره راجستر سوي چې باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. تر 1,000,000 ډیر پاکستاني وګړي په عربي متحده اماراتو کې ژوند او کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې لیدل دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 6 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې لیدنې د مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي وي چې تمه ده په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سیمه ییزو پرمختګونو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه بحث وسي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس تخورېدو او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم راټیټېدو دي. د نړۍ په بازارونو کې هیڅ کله د تیلو بیې دومره نه و راټیټې شوې. نن دوشنبه د اپریل 6 په امریکا متحده ایالاتو کې د هر بیرل تیلو بیې تر $15 کم شوې ده چې دا په امریکا کې په تیرو شلو کلونو کې بې ساري ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په روان بهیر کې د بندیانو د تبادلې پر اهمیت د یو شنونکي نظر پوښتو.
که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي، بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 19 سرتیري وژلي دي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته اندېښنو ته کتنه کوو.
پکار ده چې تعداد ټیسټونو زیات شي، که چېرته ټیسټ ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونیو اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه امکان برابر کړي. خغلی کې ازادۍ راډیو سره په ځنګړی مرکه کې د سولې د پروسه هر کله وکړ او پر خکلو خوا وې غږ وکړ چې د کووید 19 ناروغي د مخنیوي او بشري خواخوږي لمخه بندیان خوشی کړي. لبلې خوا د ولسمشر د لومړی مرستیال له دفتر یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی. دیوان ادر د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره لدوی سره بندي زندانیان خوشی کړي. خغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشی کول د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکوالی به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
So the prison د بندیان خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده. خو اوس د کووید 19 ناروغي د انساني حقوقو لمخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نزد دواړه لوري هڅوم تر څو دواړه لور لخوا د بندیان د خوشی کولو لړۍ چټکو بین افغاني خبرو ته لار هوار شي.
خغلی نیکولاس کی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې وست امریکا په مشرۍ د افغان سولې برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی دی. د ولس مشرۍ مانی لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه چې نغواړي د موضوع حساسیت لکبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکیل دی. د ولس مشرۍ مانی د لومړی مرستیال دفتر ویل شوي چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوشکولو ټینګار کړی چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې لاس درلود. منبع وایي دا 15 کسان د حکومت له نظره د دې لیست په پای کې باید خوشی شي، نه دا چې په سر کې. سرچینې په وینا دی 1500 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولی میاشت کې د آلمان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره سرچینه وایي چې افغان دولت تر دې دمه طالبانو د هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځان سره اسید نیولی دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لورې د بندیانو خوشي کولو لړۍ د هغه لیست پر بنسټ نه ده چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکونکو کوم لیست چې طالبانو ته سپارل شوی تر دې دمه نیمګړی دی.
هو لیست را سره شریک کړی، لکن ډیر ناوخته. قابل دا چې په دې لیست کې ډیر نیمګړتیاوي دي، هغه لازم تفصیل چې باید وای پکې هغه پکې نشته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړې پر بنسټ تر دې دمه د افغان دولت له لوري د طالبانو 15,000 طالب بندیانو له ډلې 300 او طالبانو لخوا د افغان دولت د 1,000 بندیانو له ډلې 30 کسان خوشی شوي دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو بهیر به د بین الافغانی خبرو پیل ته لاره پرانیزي، خو د سیخکاری چې په دې بهیر کې یو څه ستونزې هم شته. د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل ازادي راډیو ته ویلي دي چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی، او طالبانو هم د دې بهیر په اړه خپلې ملاحظې څرګندې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نه شي نو وضعیت به د تیر په څیر یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی والی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي پکار ده چې د جګړې دواړه لوري د بندیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی اکبرزاده، له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو او خنډونو خبرې کړي.
زما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو لپاره آماده شوی ده، که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي، دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي، او بالاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی یو طرفانه، او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېري دا د خدای بندګان دي او زموږ تاسو ورونه دي، او په دې باندې هیڅ نه مرتب کېږي. که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کېږي، او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کېږي. زه فکر کوم چې له اخلاص نه کار واخلي، دې فرصت نه استفاده وکړي، بیا داسې حالاتو ته تک به ډېر مشکلې چې موږ ورسېږو.
اکبر زاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اعلی لاسته ورغلی دی چې دغه اعلان استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اعلی نه ګرځي چې د دواړه طرف راسي او د دې نه د یوې فشار د اعلی په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې یا شاید د دې عبادت د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر مهم شي د دواړه طرفونه دا خلاصېږي، دا خلک به بېرته د جنګ جبهې ته په هیڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې همدغه د فشار اله ګرځي، فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د شکل باندې استفاده
وشي. د ولسمشرۍ معنی د لومړي مرستیال له دفتره یو سرچینې موږ ته ویل دي چې تر دې دمه طالبانو سره کوم بندیان دي د افغان دولت دغه هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې ترڅنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبان ته سپارلی دغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې ترڅنګ بیا سوال شاین وای چې د افغان دولت لخوا ډیر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه نیمګړی دی، په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کېدای شي؟ د دې لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشی کولو پروسه ځنډیږي، بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه شیسدي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دوی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیانې په یو وار باندې خلاص کړي.
د سیاسي چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې وایي که د زندانیانو د تبادله له فرصت څخه سمه ګټه پورته نشي، نو وضعیت به یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تخار ولایت د خواجهغار سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه او څلر وشتنه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوب لاوړوله. دوی وایي چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان په شاشول او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د تخار د خواجهغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نونستنه سرتیری وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د خواجهغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل: موږ د پیښې په ځای کې یو، شهیدان مو امبولانس کې بار کړل، او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نونستنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې په وار وار د دې ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خواجهغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. ولسوال خبرداری ورکوي چې نوموړې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خواجهغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ روان وضعیت ته رسېدنه وکړي. په خواشنۍ سره تېره شپه زموږ زیات شمېر ځوانان په خواجهغار ولسوالۍ کې شهیدان او ټپیان شول. زموږ چارواکي د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري، خو بدبختانه دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د عشې، د تیلو او د نورو امکاناتو پیسې غلا کړي، او که چیرې دولتي امکانات په ښه توګه مصرف شي، هیڅکله هم زموږ ځواکونو ته په دې اندازه مرګ ژوبله نه اوړي. په همدې حال کې د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې ډیر ژر به په خوجغار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهي عملیات پیل شي. سیمیز اداره د تخار ولایت په کچه او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښ لیدل کیږي منظم عملیاتي پلانونه لري، او دا چې په خوجغار ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه را پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې سیمیز ادارې به هلته بې غوري کړي وي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ولسوالۍ ډیری وخت د طالبانو د بریدونو شاهد وي. شل ورځې وړاندې هم طالبانو په دغه ولسوالۍ برید کړی و او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه یې هم ټپیان شوي وو. خوجغار ولسوالۍ د 50 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او په تیرو څلورو کلونو کې درې ځلې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
قدر من اوریدونکو را سره وسید د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروگرام کې له معلولو ماشومانو سره د ناوړه القابو د کارولو پر زیانونو بحث کوو.
همزولی را توای گوڑا لنده شالا بیا منگا ارتوای شده خبری مکاو پا منگا بانی بادر لگیگی خب منگا بس غصه کارا که تیگه واو که سک واو که لرگه و بس پی وحوی نو.
ده خبرونه پا دو همانی مایی که ده سپورت نره اونیز پروگرام هم خبریگی. ده ازاده راژیو خبرونه آوری. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 10 نوې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو څرګند شمېر 1026 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې 110 تنه روغتیا پال هم په کورونا وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له پرله پسې خبرداري سره سره یو شمېر عام وګړي قرنطین ته پاملرنه نه کوي. ناجیه صاپۍ کابل ښار ته وتلې او دا راپور برابر کړی.
پلازمینه کابل د دغه 15 میلیونی خار یو شمیر وګړي لا هم ګرز بندیز نه مراتوي، او اکثرو برخو کې د خلکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی. که څه هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کابل ښار کې کلک ګرز بندیز لګیدلی او د ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي، خو لا هم یو شمیر خلک دغه ګرز بندیز ته پام نه کوي. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي اړ دي سو ښار ته راووځي او ورځني چارې پر مخ یوسي. د دغه ښار یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې د ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ګرز بندیز ښه ګام دی، خو حکومت د خلکو پر بېوزلۍ هم سترګې پټوي.
دا چې د په کابل ښار کې قرنطین نه مراتیږي له خلکو لخوانه یو عمده دلیل زما په نظر دا کېدی شي چې زموږ اکثره وګړي بېوزله دي، فقیر دي. ځینې هټیوال دوکانداران دي چې کله پولیس راشي نو دوی خپل هټۍ دوکانونه تړي، خو چې هغوی لاړ شي بېرته یې پرانیزي. هغوی بالکل ملامت نه دي، نو کرایه به ورپسې مجبوره دي. نو دا چې دا قرنطین اصول سم مراد شي، نو په کار ده چې دولت ته خپل هغه عامه پوهاوی نور هم لوړ کړي، او دغه بېوزله کورنۍ سره د دولت په شمول شخصي بنسټ نا تاجران لاسنیوي وکي همکاري وکي ترڅو دوی مجبور نشي لکونه راوځي.
کله یوي خو په ګرزبندیز کې انتقادونه موجود دي، لبلې خو خلک هم په دې برخه کې د قرنطین او ځان ساتنې ته ډیر پام نه کوي. ګلاغا په دې اړه وایي
د کورونا وایرس ته مخنیوي کې خلک هم بې غور دي، بې ضرورت ګرځیدل څخه اوس هم پرهیز نه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 10 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه. چې په دې 10 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
ښاغلی مایار وایي تر اوسه 110 طبي پرسونل په کرونا ویروس اخته شوي چې 90 تنه یې مېرمنې دي. په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت کابل کې د شینوزاده روغتون د مشر مړینه هم تاییدوي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا ویروس 6,612 مشکوکې نمونې اخیستل شوي چې 1,026 مثبتې دي چې 6 کسان مړه شوي او 115 نور بیرته روغ شوي دي.
له کابل نه د ناجیې ساپۍ راپور مو اورېده. په بلخ ولایت کې د کرونا وایروس د پیښو د تثبیت ازموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د امکاناتو د نه لرلو له وجې دا پروسه درېدلې ده.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید 19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطحه تر ټولو ډېر د کرونا وایروس مثبتې پېښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید 19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کرونا وایروس 4 تنه تا کسان مړه شوی او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت آزموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنطین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د آزموینو لپاره د پی سي آر یو ماشین شته چې په 4 ساعتونو کې د 15 پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیتونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
روز بشه که ما تست نداریم. متاسفانه کیتای تشخیصی ما تمام شد، به حدود 200 بستر فعال است و ظرفیت عدید داره که تا 300 بستر بلند برده شود. یقینا که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی های ولایت بلخ نیست.
ده چارواکو په خبر چه روغتیایی سپارښتنو او د حکومت لخوا لګیدلو بندیزونو ته د خلکو بی پامی دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدل چټک کړی دی. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید 19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي ازموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته دا امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او موږ مشخص سیمه قرنطین شي. په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1,026 د کرونا مثبتې پېښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 6 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ټولو هغو ادارو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او وقایې په برخه کې فعالیت کوي غږ کوي چې د خپلو لګښتونو حساب له خلکو سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل دولت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانۍ ځینو ادارو ته ورکړي دي چې لګښت یې خلکو ته ځینې شکونه پیدا کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چمتو دی چې په دې برخه کې د ټولو لګښتونو حساب ورکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې په خاطر د ځینو ځانګړو ادارو د لګښتونو لیستونه په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې خپاره شول او پکې ولیدل شول چې د یو عادي ترموز، چپرکټ، دوشکې او داسې نورو لوازمو بیې پکې زرګونه افغانۍ ښودل شوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر دغه ټولو ادارو غږ وکړ چې په دې برخه کې د خپلو لګښتونو ځانګړتیا، جزئیات او کره اسناد له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون منشي حمدالله ارباب د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په دې برخه کې شوو لګښتونو خلکو ته شکونه پیدا کړي او مصرفونکي ادارې د قانون له مخې مکلف دي چې خلکو ته د لګښتونو د شفافیت کره حساب ورکړي.
هر افغانی چې مصرفیږي د هغې حساب باید ونستول کړي.
په خصوص د روغتیا وزارت په یو افغاني په مرکز ولایت کې مصرفي د ګرمۍ ټول جزئیات سره د اسناد سره د بلونو خلکو ته مخې ته کېږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلی چې افغان دولت په مرکز او ولایتونو کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي او که دغه پیسې په شفافه توګه ونه لګول شي د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه به له ستونزو سره مخ شي. خاغلی ارباب له رسنیو هم وغوښتل چې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې له اړوندو ادارو څخه د لګښتونو کره اطلاعات ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي حاضر دی چې په دې برخه کې د هر افغانۍ د لګښت حساب ورکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال توحید شکوهمند ازادي راډیو ته وویل
هر روان افغانی که با ما سپرده میشه ما مطمئن به یستیم که حساب دی باشیم.
هر افغانی چه مونگ ترکول کیگی مونگ حساب ورکونگیو او که پراتلون که هم هر څومره پیسې چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزه لپاره راکول کیگی ژمنه مو ده چې ټول لګښتونه له جزئیاتو سره په شفافه توګه له خلکو سره شریک کړو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خبرېدو د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خلکو په روغتیا او ورځنیو چارو منفي اغیز کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوشنبه تر ورځې پورې په ټول افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1026 تنو ته ورسید. د دغه وزارت مسؤلین وایي دولت تر اوسه پورې د یاد وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته شاوخوا 15 میلیونه ډالره ورکړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د مازیګر 4:30 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسې. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې کې 113 تنه طبي پرسونل دی. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمه ییز اردو 4 سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د دې ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل چې په دغه پیښه کې 19 تنه سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او له ښکېلو خواوې غوښتي چې د کویت 19 ناروغۍ مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشی کړي. پاکستان ویل عربی متحده امارات خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته لغه کیږي چې عربی متحده امارات د اپریل په لومړیو کې غوښ کړی ک نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځایونه باسي نو له هغوی سره به پر خپل کاری اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندي عائشه فاروقی د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستان کارګرو د بیا راستنېدو دریمه لړۍ به د اپریل 6 تر 28 نیټې پورې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې خبرې کړي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 6 د سوریه په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پټ راټیټېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له 2 اونیو ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو لپاره احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کرونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمنی نن په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي. خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتلو په ځینو ایالتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت په دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالتونو کې د خونځوی او زدکونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 1,200,000 او 300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړه شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټیسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د 2 میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنطین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نور اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کېږي او بیکاري ښایي په دې کال کې 2 برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي. خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی، د یو شمېر وړو دوکانونو پرانیستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 12 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 12 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په 2 ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصول او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 12 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر 2 برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې له 40,000 کسانو واوښت.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
سموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه پیلېږي. د امنیت او سلام چاپیریال او همدارز د سپورت نړۍ 19 پروگرام خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور. د کورونا وایرس له خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې د دې وایرس د ماینو لپاره د ری ایجنټ تقاضا زیاته شوې ده. ری ایجنټ څه شی دی؟ اولې د کورونا وایرس په معایناتو کې د ځنډ باعث کیږي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
ریجنټ هغه څه دی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په سر کې دی. ریجنټ د هر ډول کیمیاوي معایناتو د یوې مهمې برخې لپاره یو ظریفه کلمه ده، یعنی په معایناتو کې کاریدونکي هر ډول غیر عضوي محلولونه، انزایمونه، د تحقیق آلات او لومړني مواد. او دا ریجنټ د کورونا وایرس د معایناتو برخه دي چې د کووید 19 سره په مبارزه کې ډیر مهم دي. کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د اپریل تر 13 نیټې تر 1,55,000 زیات کسان وژلي او 2.2 میلیونه کسان ورباندې اخته سوي دي. په داسې حال کې چې حکومتونه د کورونا وایرس پر معایناتو ټینګار کوي، د خوندي او اغیزناک واکسین لپاره ری ایجنټ ته اړتیا زیاته سوې ده. د ناببره زیاتې سوي تقاضا، ذخیره کولو او پر صادراتو د بندیز له کبله ری ایجنټ کمساري سوي دي. نن سبا د کووید 19 لپاره پر پراخه کچه کاریدونکي معاینات RT-PCRs نومیږي. چې لستونه جنټیک مواد ټولوي او په لابراتوار کې ګوري. دغه معاینات معلوموي چې آیا په یو ناروغ کې د کورونا ویروس جنټیک کوډ سته کنه. دوهم ډول معاینات د وینې په واسطه کېږي. ډاکټرانو او پالیسي جوړونکو متخصصین وایي د هغو ناروغانو په اړه نورې څېړنې ته اړتیا ده چې جوړ سوي دي. له دې سره به په داسې حال کې چې حکومتونه پر ګرځېدو بندیز لري کوي، د بدن د دفاعي سیستم په اړه پوښتنې ځواب سي. دواړه ډوله معاینات مغلق او پاک ریجنټ غواړي او په لوی شمېر کې. چین د نړۍ تر ټولو زیات د کووید 19 معایناتو بستې جوړولې، خو په خپله هم د معایناتو له کمښت سره مخامخ سو. کله چې د دې هیواد په هوبای ایالت کې په جنوري میاشت کې د کورونا ویروس بحران راغی، په چین کې تقاضا او پر صادراتو بندیز نړۍ د دغو معایناتو له کمښت سره مخامخ کړه. له چین وروسته اروپا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو مرکز او وروسته امریکا له دې روغتیايي بحران سره مخامخ سوه. له هغه راهیسې ګڼو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د معایناتو بستې په خپله جوړې کړي او خپل نوي تولیدات په اروپایي او شمالي امریکایي هیوادونو کې وپلوري، خو ستونزه دا رامنځته سوي چې بېوزله هیوادونه د بډایه هیوادونو په پرتله له پامه غورځول سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدای د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادي نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کې لږیږو په پایل کې د معلول ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته په مان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کار کتي کا او که سوک او که لرګی او بس پی وهو نو.
پپلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټولای هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه؟ مې دا هیڅ نه ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
شره درې غوته مې درسې بس دلته درکې بس په کلوخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه ور راسه اوس غره په سخانې خپل قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سې دا وکي.
د مور پیدا سه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ رقم تلای نسی ته خدای سي چې موږ د سی په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فخری ته سوي دي
چې په خاډه شته
نه
میک ته څنګه جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول په چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی میخ په خپکی وو خای نه شپ خای نه شو زول ته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو داسې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږه معلولیت پسترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مارکه کړی اوخته واکشي
زه دوه ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړی دی بدن برخې له لاسه ورکړی دی یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده یا مور ذاتي معیوبه دي دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري یو سایکولوژیکي بنسټ لري معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغه نه وړاندې د هغه نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشاري کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکي او همداسي فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پر وانی لحاظ دا په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نه توانې لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو خو بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ په خو بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه سکیږي چې انسانان په همدې قضاوت کې وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه خو بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو په خېژوب لوي او د حیوان په خېژوب لوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغه اراده نه منل دي د هغه هستی سوالاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغی یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نور کومرون نمسترګ پټول دي دوه بنیاد لري یو دغه چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیګي غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډ وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډ وي په باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
روانی
نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په خدای ډول سره پاتې کیږي یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کیږي یو دا ده بل دې کرکټر ماتیږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندۍ چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چلی پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره دې چې یو برخه کې مثلا ناقص یم هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم پخپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د دې ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهېږي چې ماشوم درلودل یعنې څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې.
سلامت اوسې.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د ازادي رادیو درنوریدونکو السلام علیکم. هله دا صحت ولري د لوبل میدان په ویبل خبرونه کې مزه خاطر پردیس هر کلی کوم. زړه ترانګ دی اوریدونکو، تاسو ته به تر معلومه ده چې کورونا وایرس د ژوند نور برخه ترڅنګ ورزشي برخه هم تر خپل اغیز لاندې راوسته ده. د کورونا په دی وضعیت کې تاسو ته تازه مطالب دالرو چې د افغانستان او افغان کرکټ لوبډل لپاره د بی تاریخي ورځ یادونه د کرکټ نړیوال شورا کړی ده. آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي فیسبوک باندې د افغان لوبډل هغه ورځ یاد کړی چې لومړی نړیواله ورځنی لوبه تر سره کړه او په کې بریا خپل کړه. د شورا لیکل افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره یو لس کال مخکې د 2009 میلادي کال د اپریل میاشتې په 19 نیټه چې پرون یک شنبه و خپل لومړی ورځنی لوبه تر سره کړه. افغان لوبډلې یاد لومړی ورځنی لوبه د سکاټلند پر وړاندې تر سره کړه او یاد هیواد ته د نه هاتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. بل مطلب دا دی چې د تازه تر سره شوی او چېډونو په اساس په منظم ډول ورزش کول د زیګر له سرطان مخنیوي کوي. د سرطانونو لامل په مړینه کې د زیګر سرطان څلورم ځای لري او پرختیا د ډیابټ یا چاغښت تشدید لامل په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800,000 کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ځینو سرشمیرونو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست د قرنطین په ورځو کې ورزشکاران څه ډول خپل تمرینونه ترسره کوي؟ په دې اړه مو یو ورزشکار سره مرکه کړې ده.
نو میرا فی الله افغان دے د کابل ولایت وسیدون کې ما اصلي د پکتیا ولایت خما. زه کرکټ کوم یو 15 کال کې چې کرکټ کوم. درې کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې او دوه کال کې چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکیډمۍ کې.
ښا افغان صاحب، تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12-13 کلن وم چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې براته ویل زیاره ته مو کرکټ مکوه، یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډیر وخت دسې شوي دي کنه. او ما بخپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ تتلمه بس پټ پټ بتلمه کور کې. یعنی زه ډیر وهل شوی یم پلا ور پلا هم مسافر ور ور مې کله کله واله مکانه. یعنی ته کرکټ مکه او ته درس وای. ما به درس مې له خدوم را نه خو کرکټ سره مې علاقه زیاته و. همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای تر ورس
مننه افغان صاحب کچیر تر ته وایس چې تروسم څومره کرکټ کړی دی
زما خو هغه کې و د 16 میکړه دی د پکتیا ولایت نه په خوست کې گریڈ ون گریڈ تھری میں کرے دے گریڈ ٹو میں کرے دے ہوسٹ والے کی عمدہ سے کنر تو ننگرا تمل سفر کر دی کرکٹ بورڈ طرف نہ یعنی خل لاس طرف نہ نیما در لو دی پہاڑ دی سفر
افغان سے بیو بلا موضوع اغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ
زه خو تار وختي پاتم ول مون دا وسو کوم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډه تا نو کور کې وای چې مو زه خو سړی ډاریږي نو مرز دې کنه مثلا بیا زو زم سار کې منډه کوم ځان ګرم کوم بیا شم کور کې یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی د هوم ورک پونم کنه کور کې د فټنس اما غما ډاونلوډ کړی دی زو پاغار او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم یعنی کور کې کا وس هم جنانه کډومې تم یا تو زینه په پارکونه ټول بند دي نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم
ښه کچیر تر ته وایست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي
دا خو انټرنیټي اپسونه دي یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه یعنی ډیر اسانه دي یعنی د بدن رشد لپاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل د کوم عضلی چې دي دا پخی یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوخه شړیدلی وي ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي کشیر ته دوی په کور کې په کارنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي دا اپ ډاونلوډ کی د لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري یعنی د دې په اپ لمخې کنه او زه په ورځ کې 15 منټه یا تر لس 15 منټه پورې زه کور کې ځان باندې خوري کومه فټنس کومه هم دې د اپس لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړې ده ما ډیر اندي ولان دي چې هغه په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورته ورکوي کنه چې بار روز یا فټنس یا کرکټ تلل شي هغه ته ما اندالر خونه کړې ده چې تاسو د اپس ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خوري او کې تر څو روح خپاتې شي صحت مند اوسه قوي اوسه او خپل ورزش ته دوام ورکړي یعنی یو با عزت یو خ انسان اوسه یعنی خ ځوان پات شي او دی اپس ګټي دادی چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ ورته خو آماده وو یعنی خلک وایي چې دی مرز سره نفس تنګي پیدا کیږي یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختميږي بدن دی تازه یو خو کوي ځوان
افغان صاحب هغه تمرین چې تاسو ویلی چې دی یو اپلیکیشن لاره یې تاسو په کور کې تر سره کوي هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کیلری چې تاسو ته تمرین درکړي د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی
یو څه نشان پکشته دي ځکه موږ ورته اکاډمي کې تمرین کوو اما هغه یو شان تمرین راکو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه مثلا موږ خو جیم ته نشته د حرکتونو نشته چې هغه په دې کې شته دي او په اکاډمي کې موږ نه دي کړی اکثر حرکتونه فټنس باندې یا بچ موږ بار پارکونو ته تلو نور ځین ساتي د نن ته بدله ته موږ پریکټس کوو یعنی دا حرکتونه موږ د پر بخینه وې دي یعنی دا حرکتونه موږ مخ کې نو کړی یعنی دا موږ د پر نوې حرکتونه دي ډیر ښه حرکتونه دي چې بدن ته نومو ورکوي بدن یعنی دا ځلی خیک لکې او یو خز کوي سړی یو خ کوي انسان جوړي
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستئ او لکور بهر نه وځي نو په کور کې په ورځنی ډول باندې څومره تمرین کوي یعنی څو ساعته تمرین کوي کسان چې هم دا اوس په کور کې دي په ځنګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي هغه ته مو سپارښتنه چي دي
د سفیر د اپس نه زو ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلوېخ د خو پورې خپل استفاده کوم ځکه مونږ اوس په کور یو بیکار یو کارانو مجبوری چې هم دا صفه تعقیب کو او زما سپارښتنه نور ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره وایي په قرنټین ورځ شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي او مهم شی چې دی هغه ورزش دی ورزش ته باید ډیر توجه وشي تر څو ځان دې روغ ټول جهان روغ دی او ورزش ته ډیره توجه وکړي نشه یې توکو څخه بد کړنو څخه د څخه لاس واخلي او خپل ورزش ته دوام ورکړي تر څو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل پامیزه ته یو خدمتګار وي
تاسو د رفیع الله افغان مرکه واوریده. درنو اوریدونکو، زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر افغان هغه پیغام راخسته چې د قرنطین په ورځو کې خلوته ویلی. دا چې اصغر افغان څه ویلی په ګډه به واورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بېوزله افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بېوزله خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خپرېدو په حالاتو کې ده. بدبختانه که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګورئ زیاتره ولایتونه قرنطین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم، هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسیږي، که هغه په امریکا کې دي، که په خارج کې دي، که په کاناډا کې دي، که په خلیج هیوادونو کې دي، که په انګلستان کې دي، څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، څومره چې افغان کمیونټي لري، هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي، باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو یو خبر وکم، موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو، غریب کورونو سره مرسته کوو. خو د موږ د وس نور خبره وتې، ځکه هر لوبغاړي خپل آخري حد وس کوشش وکړو، نور د موږ د وس نه خبره وتې ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغه دولت چارواکو باندې غږ کوم، په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم، د سنا په غړو باندې غږ کوم، د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي، تر څو موږ کولی شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو.
درنوری دنکو، تاسو د اصغر افغان خبري واوریدئ. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاري.